تأثیر جدی در آن افزایش یافته است.
په افغانستان کې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکار فرشته سحاق مختوړي خو لنډ خبرونه لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه ناوخته وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر سیسټم او د دې هېواد پر پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دغې پرېکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په مؤسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. بینټ هم د دغه بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسمو ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږمو ټولګیو د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکې د زده کړو له دوام څخه محرومې شي. د بدخشان ولایت په یوان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. زایی سرچینو ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو لنډ کروزر موټر د امو په سیند کې ولوي چې پکې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړی او وویل چې د اسرائیل پوځ په قصدي توګه جنګي جنایتونه کړي دي. د بشري حقونو د نړیوال سازمان په یو 300 مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پوځ په غزه کې میشت اوسیدونکو له کړاوونو او ستونزو سره مخ کړی دی. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړی دی.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی سلامونه. فرشته صحکه ما د ازادۍ په صفو کې په دې خبرونه کې مو هر کله کومه طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدو وروسته د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وتړلې. د 2020 کال د دسمبر په 24مه د یو پریکړې لمخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیز ولګېد. په ورته وخت کې د رواني وني د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر مولا حیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د خزینه او په برخو کې کار کوي او هغوی ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډېر کورنۍ او بهرني غبرګونونه هم څرګند شوي دي. خو یا دا به د افغانو ښځو پر وضعیت اغیز ولري او د طالب چارواکو موخه له دې فرمانونو څخه څه دي؟ دا ټول بر سره نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. هر یو د سیاسي چارو شنونکي قاری عیسا محمدي، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل او همدارس د سیاسي چارو شنونکي محترم حاتف مختار صاحب هم را سره په خبرونه کې ده. د خبرونه پر دویمه برخه کې بعد سیاسي چارو شنونکي سمي یوسف زئی او د سیاسي چارو شنونکي خاغلی عیسا قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیره زیاته مننه چې زمونږه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي. پیل کو له میرمن کډوخیل نه. میرمن کډوخیل، راځي په لومړی برخه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی چې شاپه شادوی فرمانونه صادروي؟ آیا د دوی دښمنی له ښځو سره ده او کدا د دوی خپل کړنلارې دي؟
سلامونه او درنوی تاسو ته هم درنګه د پروګرام محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته د طالبان کله چې دی واک په لاس کې اخیسته ده له مغه ورځ تر ننه پورې زه فکر کوم او راس په تر بل دوی د افغانستان ولسره دښمنی راخیسته ده. دښمنی په دې باندې هر کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو جونو په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایي باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمني ده، ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده چېرته چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو دی ګمارل شوي چې داسې یو اصلا یو مستقل عدلي او قضایي سیستم موجود نه وي یا معیاري خدمات موجود نه وي او یو نامعلومه سرنوشت دی معنی چې دا خو د مملکت خو اصلا تباهي او بربادي سره مخ دی، ځکه چې دوی که فکر کوي چې دا دښمن له خلکو سره کې دوی که دا چا ورته ویلي او مشورې ورکړي وي چې تاسو له دغه زیاتي نه یا تاوتریخوالي نه کار اخلي په دې شکه باندې تاسو کولی شئ خپل قدرت ته دوام ورکوي یا ولس کنټرول کوي یا الله ملي پاتوم نه مثلا مخاوني سي دا یو غلطه مشوره ده. هر څومره چې دوی له ولس سره زیاتای وکي د خلکو هغه مشروع حقونه تر خپل لاندې کې و همدارنګه هیڅ نوع خدمات ورته ورنکړه او هیڅ نوع حقوق ورته قایل ده، چې ځکه هر ورځ مکلفیت هر ورځ مکلفیت هر ورځ مکلفیت او په مقابل کې هیڅ نوع حق هغوی ونه لري، دا خود باعث دی کې سي واټن راځي د خلکو او د واکمنانو ترمنځ او بیا د ورځ بلرې نه چې په یو دم کې خلک راپورته شي بیا به هیڅوک مخنه نیول شي. خو راځو په دې باندې چې ورځ تر بلې چې دوی مثلا داسې فرامل لټوي الله سمدغه نیمه عالی طبي مؤسسات فعال و لکه په قندهار او په لوی قندهار کې چې دوی ډېر یو پراخه په اصطلاح موجودیت لري یا حاکمه دي هغه پخواتر لري هغه د شروع ده ترلی و بلاخره وخت کې متوجه کیږي یا څوک چا بل ورته راپور ورکړی چې والا باقی افغانستان کې دا اوسم پرانستی دي او بند شوي نه دي، نو مغه و چې دا اوس دغه آخري فرمان مصادره که چې دا هم بند شي نو په دې بندېدلو سره واقعا د افغان ولس د صحتمندي او د سلامتي غم نسته سره کمرې او کار شي چې کېږي د دوی مسؤلیت نه ده. خو چې مقصد خزی من نشو فکر که پدی بانی مولاس سمرا چه خوار سی، زلیل سی، بیچاره سی، مایف سی سی مغمری با دی با لغختنه نه، لاعتراض و انتقاد نه، با لاس وقت لیو تیز و بانی حکومت کردی.
بیرتا به هم تاسو تر وګرزو میرمن کډوخیل ورزو مختار صاحب ته. مختار صاحب تاسو را تکدا وایي چې په دې وروستي څو ورځو کې مونږ د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز د دغه فرمان د دوی د غندلو مونږ پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړی دي، خو یا دغه نړیوال فشارونه جدي دي او که دغه طالبان جدي نه غني او دا د چې طالبان د دغه غبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروا نه لري او دوی به توپیر دي؟
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان ملت ته اجازه راکړئ چې تر ټولو د مخه په صدف وکاس وکړو چې طالبان د افغانستان منافعو ته یا د افغانستان منافعو ته ژمن نه دي. د طالبانو هر دغسې حرکت چې د نجونو د ښوونځیو تړل یا د پوهنتونونو تړل او د طب د برخې محصلین به سرنوشته کول د پردو د اجنډا او د موخو یو هدف دی، ځکه افغانان من المجموع د دغې نظام نه هغه توقع چې درلود متاسفانه چې طالبانو د دغه توقع پر خلاف خپل دریځ او عمل خپل ملت ته ورثابت کړ. له بل اړخه داسې نظامونه چې استبداد وي او استبدادي مایلونه د استبداد پر محور څرخیږي، زه په دا اند باور یم چې هغه به د ملت لخوا له منځه ځي. طالبان اوس هم فرصت داری چې د خپل ملت غږ واوري، متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبانو سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي، ایران همکاري ورسره دی. خو د نجونو د ښوونځي حق د افغانانو حق دی، دا نه په امریکا تړاو لري نه په یو بل ملک تړاو لري. دا د انسانانو فطری، انسانی، سیاسی، اخلاقی، اسلامی او بشری حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. فکر کوم چې ملا هیبت الله خون د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرحه لري. دا اوس مو واورېدل چې دوی طرحه دار لري چې شاید نږدې ورځو کې د نن ګورمنټل ارګنایزیشن یا ان جی او هم وتړي. غوره لاره دا دی چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف ته راټول شي، او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی، او دغه صف باید پی نژدې طالب ته چې نور په داسې مسایلو کار وکړي چې افغانستان نور هم انزوا ته وي. زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملا واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري، طالب به د بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي. خو متاسفانه د طالب الټرنیټیو او بدیل لا تر اوسه داسې یو اپوزیشن مسته نه ده راغلی چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب وکړي.
ډیر زیاته مننه مختار صاحب، بیرته به هم بحث کې تاسو ته راوګرځو. محمدی صاحب ته ورځو. محمدی صاحب، ویل کېږي چې طالبان پر افغان نجونو او ښځو ځکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او دوی ځان ته امتیاز ترلاسه کړي، آیا دا حقیقت لري؟
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر باندې طالبان که غواړي چې په دغه سي پابندیو باندې نړیوال توجه ځان ته راوړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي، دا د دو انتهایی سادهګي یا په جهالت باندې دلالت کوي. ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا همداسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې. طالب د اسلام په نامه باندې راغلی دا، او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي. په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضعیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي تر څو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې سي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وسي. دا اوس دو چې په هغه کې کوم تعهد کړی ده د امریکایانو سره په دوحا کې، په هغه کې یو همدا ده چې امریکایان به ورته $30 میلیون د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دلته سړی حیران پاتې کیږي چې د یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسې مذهبي مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت و، اوس د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې درې تر لس مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آګاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کونجي ته رسېږي، خو تا باندې دو دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې همدغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه سمت شمال طرف ته چې روسیه ده او چین ته، دې هیوادونو ته خطر وګرځوي په مدرسو کې چې کله په افراطیت کې دا خلک را لوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیارېږي، انفجار ته هم تیارېږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام و ناروا ده، خو د دوی د ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغه سکړونو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او د هغو نه دوی امتیازات واخلي، دوی ته پکار ده چې اول خو د خدای تعالی قرآن عظیم شان ته مخ ور واړوي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قرآن کې فرمایي وما کان للمؤمن ولا مؤمنت، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یې پریکړه او فیصله وکړي او دی په هغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړې ده چې علم په نر او په ښځه باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوی دی. په قرآن کې چې کله د الله رب العزت اوامر راځي او الله خپل احکام بیانوي نو په هغه ځای کې وایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی. دلته نر او ښځې دواړه مخاطب دي. د قرآن ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه دپاره. اولین آیت د قرآن هم عام ده چې الله فرمایي اقرا باسم ربک الذی خلق ولول، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله اوایه د خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوهه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرېدی شي؟ هرګز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابروي نو بیا څنګه د الله په دین کې په قرآن یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی تعلیم ته اجازه ورکړل سي او بل قشر چې هغه مور ده خور ده هغه میرمن ده هغه د مونږ بچی ده دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قرآن عظیم شان هغه اعتدال د پښتنې لاندې ځي. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر الرازقین خدای تعالی بهترین روزي ورکوونکی ده او تاسو دلته د روزي تمه یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي دا کاذبانه شعارونه دي او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظه که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ ورکه زمونږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی تاسو مخه ونیسئ. موږ دا هم نه وایو چې طالب د حق ورته ورکړي. طالب څو ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دې فقط معنی نه جوړیږي، طالب دې د دوه مخه ونیسي. که چېرته د مونږ خویندې تعلیم ونه کړي، د مونږ خویندې کار ونه کړي، زه خویم نظر نورې نړۍ ته په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سی. ولی موږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیمو اولادونو بچانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي فشار په غربیانو باندې، په غربیانو باندې هیڅ فشار نه راځي، تباهي او بربادي زموږ د افغانانو کېږي. څه باندې درې کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل سوي دي. دا درې کاله یو عمر ده. په درې کاله کې دې خلکو تر اوسه پورې هیڅ اونشو کولای. نو انداسې به درې کاله به لس کاله تیر سي، لس کاله به شل کاله تیر سي. خو که موږ او تاسې خپلې ټولنې ته لاسو سي، موږ ټول افغانان یو، موږ پوهیږو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې، د ملایانو هغه ملایان چې په پاکستان کې تربیه شوي دي، هغه ملایان چې د اکوړي په مدرسې کې د آی ایس آی د ماموریت لاندې تربیه شوي، د هغو ذهنیت هم داسې جوړه چې د خویندو د تعلیم او د کار سره دو مخالف دي. تاسې لاړ شئ د نورې نړۍ علما وګورئ، مصر ته لاړ شئ، عربي هیوادونو ته لاړ شئ، هغو دغه حساسیتونه نه لري. خو د موږ افغانستان د ملایان چې د پولې اخوا یې په پاکستان لاهور کراچۍ دی جوونو کې درس او سبق ویلی ده، هغه دغه ذهنیت لري چې ښځه د په کور کېني. ښځه دوی داسې ذهنیت لري چې یا د کور ده یا د ګور ده. خو که چېرته قرآن ته سر وښکاره کړي او په رښتیا ورباندې مطالعه وکړي او دوی عمق ته ورسیږي، ښځه د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ځي. که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو د ده لور بیبي فاطمه الزهرا او د ده نورې مېرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوي وو، د ښوونې مراکز جوړ شوي وو. حتی جلیل القدر صحابه کرام دا راتلل او په منځ کې به پرده وه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پوښتنې به د بی بی عائشه رضی الله عنها نه کوه. دا په دې معنی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاد وه، هغو ته نه زده کړې کړي دي، هغو ته احترام قائل وو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام. نو دغه جي کې دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاده، بهترین معلمه، بهترین مربی، بهترین خدمتګاره د ټولنې دپاره، د خپل کور دپاره، د خپل لکه څنګه یوه ښځه چې ښه اولادونه تربیه کولی سي، داسې یو ښه هیواد هم تربیه کولی سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې د طالبانو کړنې د اسلام، د قرآن، د شریعت او د حدیث د د انوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاشکې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمون پر دغه ټولنه کې چې دلته مختار صاحب دا او 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 میرمن شینکی کړو خیر دته دي، کاشکې طالبانو د خوانه هم یو څوک وي چې دوی کوم استدلال کوي. مونږ خو چې قرآن لولو اقرا پکې راغلي، مونږ خو چې قرآن راغلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دا هم پکې لوستلي، مونږ خو چې قرآن لولو یا ایها الذین آمنوا لوستلي، یا ایها الناس دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا ساس ملا هیبت خان شتون لري که نه لري؟ دا ملا هیبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، ملا یعقوب هم مخالف ده، خینو دا ملا هیبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده؟ او د یو غره په سر کې چېرته ناست ده معلوم نه ده چې انستو که جن ده او ټول دروازې تړلې دي. نو په کار داسې د طالبان هوش ته راسي، فکر ته راسي، اسلام ته راسي، در غیر از آن نو دا ولس په مقابل کې راپورته کیږي.
مننه محمدي صاحب، دغه اختلافاتو ته د دوی ترمنځ اختلافاتو ته بیا هم راوګرځو. په ډېرې بخښنې چې ستاسو خبرې پرې کوم، دلته دغه د اختلافاتو موضوع ته به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو په دغه اختلافاتو به هم سره خبرې وکړو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوال ټولنې، امریکا او ورته نورو لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار دپاره داسې نور موارد، نور وسایل هم پاتې دي چې دوی یې د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بینملي ټولنه له شروع نه د دوی سره دوی په کړنو باندې په هغه شدت چې باید مخالف وای مخالفات یې ونه کړلو. کوم سره مخالفات هم کرامت څه شو، دغه ټول فشارونه چې هغه دادخواهي چې افغان او میرون خاصتا ومکړه او پکې څنګ کې مثلا مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دې ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي، که دوهې پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکوي یا قطعنامه د شورای امنیت نه صادروي د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو اندازه قناعت ورکوي او هغه فشار د ځان نه کم کړي. کنه دوی کولی شي دوی په ډېر اسانۍ باندې مثلا د مخالفت کړی وي یا فشار راوسته وي. اول تاسو وګورئ چې دوی په اسانۍ باندې سفرونه کوي. دغه نه دوی کولی شي په ازبکستان کې کوم غواړي ونیسي، مګر نه نیسي. یا مثلا قطر ته راځي، یا مثلا امارات ته ځي، یا سعودي عرب ته ځي، یا پاکستان کې تر اوسه پورې کورنۍ میشته دي. او پاکستان جنرالان خود د امریکا په خدمت کې دي، قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکړي هر کار کوي. یو وخت هم دغه طالبان حکومت سقوط وکړ، په څه رقم په بې عزتۍ باندې مثلا د طالبانو سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی. دوی بیا هغه دوی ظلم و ناروا به معلومه ده چې په څه شدت باندې کولای شي. یعنی مطلب مې دا ده چې بین المللي ټولنه په هغه شان چې باید دوی فشار وسه نه راولي. بل داسې یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق تر منځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاک هر نمی چې یادوئ، دا په حالت شکل گیری کې دي. دوی د یو بل د یېرې ده چې ما بعد طالبان یو بل لمن ته ونه لویږي، دواړه طرفو ته رشوت ورکوي. مالی رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي. او شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس ته او هغه د طالبانو سره باوجود د طالبانو شدیده نگرانی لري، اما دغه کوم زیدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه بیتو کوي هغه پریکړي. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه کومه اشتباه یې سکلې متوجه شوې او شاید په دومره شدت فکر نه کولو، او یا هم شاید همداسې پلان شوي ځکه چې هغه توافقنامه خو همداسې یو شی ده، هېڅ حتی مشروطه نه وایي، حتی دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوي نه دي. نو په همدې خاطر زه فکر کوم بین المللي ټولنه ډېر برلاسه کېدلی شي که وغواړي، اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل، نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کېږي هغه ورته لومړیتوب لري. تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده او دوی سره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده، بالغه که وغواړي اقدام کولی شي. او دوی قطریان لري، دوی پاکستانیان لري، دوی اماراتیان لري، همدارنګه ازبکستان، په دې ډېرو ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې له خپل نفوذ استفاده وکړي او دوی ته مشکل جوړ کړي. حتی که په آی سی سی کې دیو غواړي ادم دغه دوی د مثلا د گرفتاری موضوع ډېر په جدي شکل به پروسس شي. د دې مسائل ته یاسي چې کوم څه دی په مقابل کې دا کیس رسمیت پیدا کړي یا مثلا کومکونه څومره مشروط شي یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي. د دې مختلف وسیلې دي چې دوی کولای شي هغه د استفاده وکړي. ما زه فکر کوم چې دوی نه کوي، یا خود منطقوي رقابتونه دي، یا بل داسې مثلا کېدای شي د دې تداوم خپل ځینې اهداف چې دوی غواړي د طالبان په موجودیت کې هغوی ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه میرمن کډوخیل. بس کې به بیا هم تاسو ته راوګرځو. ښاغلی اسحاق اتمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره په خبرونه کې شته. د ښاغلی اتمر تاسو خبرونه ته راغلی په دغه برخه کې کده راته وایي هغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې په سرګند توګه دوی او ایران، دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان یې په رسمیت د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري او دوی غونډې سره نیسي. دوی ته څومره د طالبانو در واک لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه مهم دي؟ دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ دا غ هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقوقونه د پاره کار کوي، خو دوی لا تر اوسه پورې چوب دي په دغه برخه کې.
مننه تاسو ته درنو مېلمنو ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه نکینه. چین، روسیا، ایران، هغه هیوادونه که تاسی یاد کرد دوی ده طالبان و سنی نظام سرا تگ و راتگ و راشه درشه لری. دوی طرز فکر ده افغانستان، ده خلق و ده بشری و حقوق و او دوی ده تعلیم او هغه محدودیتونه چې طالبان په دوی باندې راوستي، یا هغه قانون اول بالمعروف چې اوس طالبان ایستلی او خلک هره ورځ د دې نه کړیږي، د هغوی طرز فکر دا نه دی چې دوی دغه مواردو ته متوجه اوسي. د هغوی طرز فکر دا دی چې هغوی خپل ګټې او منافع د اوسني د طالبان د نظام لغواړي. او هغه یو خو د ترهګري مسله ده چې ترهګري ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي په راتلونکي کې د دوی ګټې په خطر کې واچي، د دوی هیوادونه ته تهدید متوجه کړي او ناامني په هغه سیمو کې خور شي. بله مسله د داعش مسله ده. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو لوی خطر بلل کیږي، او داسې ویل کیږي چې داعش د امریکایانو د خوانه تنبیلیږي، امکانات دوی ته د امریکایانو د خوانه ورکول کیږي، او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغه هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبان سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې، لکه چین اوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډېر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنۍ آسیا کې، په افریقا کې، په اروپا کې، نور ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه ګذاریګانې کړي دي. او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری، د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکي شل کلونو کې ایران کې 400 میلیارده ډالر سرمایه ګذاري کوي، او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه ګذاري یا د تیل یا د ګاز خریداري دوی د ایران د افغانستان د لارې نه وکړي. او هم دغه سه د روسیې نه کوم غاز چې پاکستان ته ځي هند ته ځي دا هم احتمالا د افغانستان د لارې نه تیریږي. نو دا هغه خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو سني نظام سره دوی خپل اړیکې ښه وساتي تر څو چې هم دغه حرکتونو باندې نظر ولري، کوم چې دلته د ترهګري په نوم د مخدره موادو د قاچاق په نوم او همدغسې د ترهګري د انتقال یا هغه اورپکې ځینې چې دوی هیوادونه تهدیدوي د هغه باندې دوی نظر ولري. نو هغوی په دغه بنسټ باندې د اوسني نظام سره حکومت سره دوی خپل تعامل ساتلی.
ډیر زیاته مننه غلی اتمر له ستاسو له څرګندونو نه. بیرته هم تاسو ته بحث کې به راوګرځو. ورځو ښاغلی مختار ته. ښاغلی مختار، تاسو دا راته ووایئ چې په دغه فرمانونو په څو ورځې مخکې په همدغه لاړ کې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پرېکړه کړې وه چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودی شي چې دوی د دغه کله چې دغه پریکړه وشوه د دغه نه بعد د دوی دغه فرمان راغی، نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوي شي چې د دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي؟
که په وونه کې ځواب درکړم، پر طالب هیڅ اغیزه نه لري. طالب په سیمه کې نه تنها چې د یو ناپیلې متوازن ستراتیژي سیاست په نتیجه کې ونشو توانیدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي. متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې دغه ټول ملت قرباني ته ورکړي. افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري، نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په منځ کې وي. دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ، آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه په داسې یو دوسیه نه ده موافق شوی که تاسو د بوسنیا څېړنه هلته د مطالعې لاندې کیږدئ او بیا لاړ شئ د دادخور موضوع وګورئ، هلته څه ونشو توانیدلی. دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وښیي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونو پر دفاع ولاړ دی. خو پوښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان اشغال کړ او د یو غلط بېځایه بې معنا استراتیژۍ په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پرې شو، که اوس د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه تړلي، یو مسؤلیت یې بېرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي. له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي. که نن موږ د ښوونځیو دروازې تړو، هدف همغه دی چې دېرش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلي وو چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې منافع دې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې د هغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي. طالب نه مو غوښتنه دا دی، طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي، مسؤلیت یې بېرته طالب ته ګرځي. که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي، مسؤلیت یې طالب ته ګرځي. طالب ونشو توانېدلی د یو بین الافغاني ملي یو ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ، د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ، ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي. که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي، تر ټولو دمخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبان دی خپل سیاسی فشاران دی فشار دی دی په سفرونو ولګي دی پاسپورټونه دی ضبط کړي هغه ملکونه چې د آی سیاسی عضویت لري د طالبانو سفر دی پرې قطع کړي خو متاسفانه تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او د آی سی سی دغه تاریخ مې لوستلی دا یو فشار دی او دغه فشار به موقتي وي طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي له بل اړخه که موږ خپل اطراف و اکنافو ته ګورو دې ته متوجه شویو چې دلته قدرتونه یو حالت بل قدرت منځته راځي بل قطبونه منځته چین ځانته یو ځواک دی روسان ځانته یو ځواک دی فکر کوم چې په دغې ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي بلا قید او شرط یو ملي جرګې ته لاړ شي بلا قید او شرط هر څومره ریزرو کولی شي د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي بلا قید او شرط هغو خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني نه د افغانستان تاریخ مني نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني بلکې هغو خلکو ته طالبان مشروعیت ورکوي طالبان تبر په خپل پښه نه پخار وهي نو د افغانستان د ملت نه مو غوښتنه دا دی او د هغو طالبانو نه مو غوښتنه دا دی چې دوی په سخت کې دي د دغې امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی د دغې امیر په مقابل کې ستاسو پاسون حق دی ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي هر هغه
ډېره مننه ښاغلی ښاغلی مختار بیا هم تاسو ته راګرځو او په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو په ډېرې بښنه چې خبرې مو قطع کوم دغلته دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي په دغه به هم سره بحث وکړو خبرې به وکړو اوس ښاغلی یوسفزی هم را سره په خپرونه کې دی ښاغلی یوسفزی په دغه تړاو د دغه فرمانونو تر شا د ګاونډیو هیوادونو څومره لاس دی آیا دغه خپله یو کس چې خپله مشغول دی او د ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پورې چالیدلی نه دی دغه شخص فرمانونه صادروي او د دغه په مقابل کې نور ټول خاموش دي آیا دا شخص موجود شتون لري او یاد دی کې د نور خواو لاس ده او یا نور خلک دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواونه د فرمانونه راځي
مننه د شخص په وجود او موجودګي کې خو څه شک نشته ده او که وګورئ طالبانو ټول مشران هم دغسې وي داسې نه دي چې هغوی د کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا د ډېر زیات مشهور وي خو همدغه مدرسو خلک وي عاجز خلک وو یو ناڅاپه قدرت ته ورسېدو څوک پکې امیران شول څوک پکې وزیران شول څوک پکې دارالفتا او د سترې محکمې رئیسان شول او دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډیر مشهور خلک تیر شوي نو دی عمله یو څه بیک گراوند او مشکل وی بل خصوص د نوی طالبان چراغ دی په دې کې ډیر خلک څوک نه پیژني
کاغله یوسف زای په ډیره بخنه سره دغه شخص چې شتون یې ستاده پټولنه کې نو ول دی یو امیر پتوګه هر هیواد ځانته میکانیزم لري د هر هیواد حاکم ک په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته یو میکانیزم شته کله چې یو حاکم یې په یو ټولنه کې هغه باید ټولنه ته معلوم وي هغه کاسه د هغه کاسه کړنلارې قانون او هر څه تر وسه درې کال کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده نه خلکو لیدلی دی صرف غږ دی چې پورته کیږي فرمانونه دي چې صادریږي نور د یو مجهول شخص په توګه دغه پیژندل کیږي
د موضوع ته راشو فرمانونه خو معلوم دي طرز حکومت معلوم ده امارات په نوم باندې دوی دعوه کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح د دوی په فکر دا ډول اسلامي حکومت نشته دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته دا شخصیت مهم دا چې څه کول غواړي افغانان غواړي چې د د پالیسیانې د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوالې ټولنې د افغانستان د مسلمانو خلکو د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثیل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده، اوس خو لکه حقیقت دا ده چې ازبکنۍ حقیقت ده. تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدی سي، زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډېر ستر دښمن وي هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنکړي چې د خپل ولادت 50% میرمنې په کور کې نه وه، او په دې وروستیو کې چې کومه فیصله کړې ده چې د تعلیمي مراکزو نه هغه میرمنې چې د صحت په برخه کار کوي تا داسې پرېکړه ده چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې په تیرو ازینی مشران په تیرو درې کالو کې باید چې کله خپل موقف څرګندولو تر څو دا وښيي چې باید جنکو مکاتب وي، درسته انجینري ښځې ته به ضرورت نه وي، پیلوټې ښځې ته به ضرورت نه وي، هغوی به دا موقف ورکوو چې اقلن د صحت په شعبه کې خو موږ میرمنو ته ضرورت لرو، زموږ میرمنې باید د میرمنو په لاس باندې هغوی ته صحت ورسیږي. نو دا ډول پرېکړې چې اوس کېږي واقعا دا په دې معنی لري چې دلته د دې ملت سره یو ډېر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپل د طالبانو مشرانو د تیرو دریو کالو کې چې په نرمه لهجه به یې خپل موقف وړاندې کولو چې خپل امیر په دې قانع کې چې باید دا خو یو ضرورت ده، او د میرمنو د طب برخه دا یو وحشت ضرورت ده، او د محرم او د پردی پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی پخه کې خودله خپل طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لار روان کړي چې حتی خپل طالبان هم پکې خوشحاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري. ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیران ده چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې هغوی په خپلو نجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولي دي. یعنی افغانان لپاره ما وویل چې ضرورت دا ده چې دوی باید حل شي، هغوی نور په دې نه ګرځي چې احمد دی بچاوي محمود دی بچاوي، هغوی به چې فضل ته امن وي یو څه د خلکو د ارادې تمثیل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنکړي، پاکستان به هم دا مشوره ورنکړي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره یعنی مسلمانانو
سره کاغله یوسف سید د دوی دغه پریکړو دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ که دوی د اسلامي شریعت نه وي، مخکې هم میلمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ د اسلامي لحاظ نه د قران شریف په آیتونو هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې تر پردې تر مخې راشي او دوی توجیه کوي چې مونږ دغه فرمان دغه حکم صادرو دغه دلیل مخې د هغه نه هم. نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم موجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید د یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
نه پوهېږم میکانیزم به زه دلته څنګه پکې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیثو او د قران اصول هغه د دې اجازه ورکوي، او د ټولې نړۍ مسلمانان دی تر مونږ خط تقوا دار مسلمانان دی غوی دی اجازه ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب دا سی فکر کوي چې نړۍ ما سره دوباره حکومت پر رسمیت نه پیژني په عکس العمل کې دی د پاره چې غوی ډیسټرب کما یا غوی په قهر کما زه یا داسې عمل اجرا کوم. تک په یو کور کې فوکس وی چې هغه یو ښه خوشاله کورنۍ یو کس پکې داسې فکر او دماغ والا پیدا شي چې هره ورځ خپل کور ته مشکل راوړي، د کور خوشحالي په خفګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص د طالبانو حکومت دی دغسې یو ډول حالت سره مخه ده. د طالبانو حکومت د نن اکثریت د دغه پریکړو خلاف دی، او دغه پریکړې نه غواړي خدا چې بے وسه دي، لکه څنګه چې ملت بے وسه ده دوی هم بے وسه دي. او د شیخ صاحب هغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخري امر ده، او زه یو ډول دا یو ډول فکر وي کله کله انسان سره پیدا شي چې دنیا بهترین انسان زه ما په هر کار زه پوه یم او عقل کامل او عقل کل زه یم. نو تاسو یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې د انسانانو په تاریخ کې دا ډول پریکړې ډېرې کمې شوې دي چې میرمنې حتی د هغو حقوقو نه چې د میرمنو لپاره ضروري دي. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو میرمنو ضرورت ده، هغه هم بند کړو. یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړه چې کیږي د دې تر شا پرته د دینش افغانستان د یو تباہی او بربادی او دا اوس دریو کالو کې په منوي لحاظ افغانستان ډیر وروسته پاتې ده. خلک د مدد فرار کوي، اقتصاد نشته ده، او متاسفانه داسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولای. نو په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي، یعنی هغوی د خفګان حالت ته درسته افغانان د سترو جګړو نه ستړي شوي دي. دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي، دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي، خو ملت هم بالاخره دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو ته تلای شي، چې متاسفانه بیا به بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي،
کور ودان کاغلی یوسف زای برته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. مېرمن کډوخیل، څنګه چې کاغلی یوسف زی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپلو منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري، ځینې کسان شته دي چې د دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي، خو ولې دوی په څرګنده توګه غږ نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غږ نه پورته کوي، په څرګنده نه ښکاره کوي او دغه فرمانونو په مخ کې نه درېږي؟
باید دوی جواب وایي، ځکه چې خصوصا هغه چا چې مثلا په دوهې کې ویلې چې ښځې به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه، یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي اما بیرته داسې یو بیان ورکوي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي، مغه یو کس مهمه ده. یوسفزای صاحب هم وایي چې مثلا یو کس مثلا کولی شي په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا کوم پوهېږي دوی پوهېږي، دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، او یا دا ولس د چا شخصي ملکیت نه دی، څه رقم بدبختۍ سره مخ کوم رقم کولی شي، دا خو یو مسؤلیت دی، دا خو یو جواب ورکول دی دلته د افغانستان ثبات، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان وسلول دنیا سره، د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش ټول مسایل مهم دي، او نن څه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي. زه په دې کې موافقه نه یم ستاسو چې پاکستان باندې مشهور دا پاکستان دی چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوستې ده، همدغه به ملل ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي، او هغوی به دغه وخت کې چې بس افغان ته ادیم په مفکوره سنبال کړي، او بس مغدین د دې بزام ځانم په وځي، او ما سي ثابت کړ چې موږ کوي، ځکه چې موږ دین خبره نه، ځکه چې موږ ته په هغه مدارس کې غلط تدریس شوی دی، او ته موږ ته غلط خبرې کیږي. اخ واقع اسلام او اسلام کله هم ان په اسلام کې راغله چې یو انسان ژوند وشغول لکه ټول انسانیت دې شغورلې، او یو انسان د کومه کله کټور انسانیت چې وژلې وي، یعنی موږ هغه دی په هغه غلط روایت باندې په قران نور ورته مهمه نه ده، فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړي وي، هغه چې خپل رقم دی مریض افکار خوند مې یا غلط ده یا بے اعتبار ده یا ضعیف روایتي، موږ ورته مهمه دي، اما هغه اقرا ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو تر راغی ولولې دخل وسط احکام څنګه محمدی صاحب وویلی عام دی عمومی دی، نرو خزر لپاره دواړه ده، او په اسلام کې برترین په اساس جنسیت نه دی چې نر برتر ووسیږي د خزر لپاره، بلکې خزر ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه یې حتا نه لري. نو دې خاطر از فکر کوم په دې کې همدغه منطقه استخبارات اته غربیان کله چې د روس په وړاندې اسامه بن لادن هم تر دې جایې ته راغی د لپاره روس په وړاندې وجنګېږي، اما کله چې خپل اهداف ته ورسېږي بیا هغه یو په تورس بدلېږي. همدارنګه افغان د افغانانو ژوند مهمه نه ده، په میلیونها مړه شو د شورای په جنګ په مقابل کې، او همدارنګه د غربیان یا د ناتو موجودیت په افغانستان کې په آخر کې ورځ کې موږ قربې همدغه مدرسې دي چې په پاکستان کې جوړې شوې، همدغه سمیع الحق او نه پیغام مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن خپل ویل چې تر 5000 جنګیالي موږ افغانستان ته لیږلي، ولې دې لیږلي؟ اتا په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منسټر کېږي، خو په افغانستان کې وخت جلکې وم صفته نشي تللی. دا ټول استخباراتي لوبه ده، دغه ټول سیاسي فشار ده، ټول هم دغه تطمیع کول دي، ټول هم دغه بینالمللي برنامه دي چې په یو مظلوم ولس باندې تطبیقی کی او خاص ولې قرباني دي. ځکه چې نیمایي نفوس چې حل شو دا نیمایي نفوس خپل خود په خوده فشار لاندې راځي یا پر اټلنکه کې به دا رقم انسانان بلیږي. که مور بې سواده پاتې شي هم یو ستر جنجال ده، او که افراطي تربیه شي هم بل ستونزه او جنجال ده. د دې قرباني اول قرباني خو افغانان بیا منطقه او فرا منطقه دې مطمئنه نه اوسي، غربیان خوشاله نه وي چې دا په منطقه کې به اور بلیږي، خو دې به په امن کې نن ټکنالوژي له برکته به ستا کوربه هم بربادي خواته روان وي. دغه ټول ستونزې دي چې مثلا افغانستان سره لاس پر
مننه مېرمن کړو خیل
او منطقه او به ملتونه فقط زمونږ سلبین دي، او کله کله ځینې د دروغو هم دردي موږ سره کوي.
مننه مننه. خبرونه کې وخت ډیر کم پاتې دی. ډیر زیاته مننه مېرمن کډوخیل. اغلی اتمر، آیا په افغانستان کې دغه د ښځو د نجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه دا به بسنه وکړي د دغه فرمانونو د درولو دپاره او بیرته د زده کړو د دروازو د خلاصولو دپاره، او یا داسې نور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه، دغه بحراني وضعیت نه راووزي؟
پاسیبلی دل چه دوها که هم زین افغان هم دا خبره که ولا چه طالبان اگه طالبان ندی، ایکن کلا چه طالبان وقت دو رسی دل تاسیبلی دل چه داگه نا بطر شوی، او تر دی دری کال پوریم خلق هم دا چی ہوئی چه طالبان سمیگی، طالبان خلق سرمی نلری، طالبان دنجونو د مکتبونو دروازه خلاصیږي، همیشه ما دا خبره کېدلې. نن منګه هغه آخري میخم دنجونو د زده کړو پر تابوت باندې ووهل، او اوس منګه پیږي چې نه، خبره بل رقم دی. خبره دا نه دی هغه کسان چې د طالبانو دپاره سپیناوی کوو، هغه کسان چې د طالبانو دپاره رابیګري کوو، اوس راځي چې د خلکو ځواب دې ووایي چې دوی دغه درې نیم کالم تمدی نوم باندې طالبانو ته زمینه د دغه ظلم، د دغه بربریت، د دغه ستم اجازه ورکړه. بل خبره دا ده، زه یوسفزی صاحب ته وایم، افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس لري، څلوېښت میلیونه د دوی بندگان نه دي. بالاخره هغه صبر او حوصله سر ته راځي. منګه په خپل تاریخ کې، په درې سوه کلن تاریخ کې، دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زورو په ټوپکو په برچه راغلي دي، هغه ساقط شوي دي، له منځه تللي. د نظام ستنې ولس ده. که ولس تاسو سره ونه درېږي، نظام د دوه شپو خبره ده. او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو وکړو درسته ده، چې دوی د یو لوی پروژې، دغه استبدادي استعماري امپریالیستي پروژې یو برخه دي، لیکن کله چې د هغه امپریالیستي او استعماري قدرتونو اهداف سرته ورسیږي، بیا دوی د باطلدانۍ کاغذ دي. یعنې تاسو په دې باندې یقین کوئ، او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری، حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو دپاره د یو خدمتګار حیثیت ولري، د خلک حاجت دې پوره کړي. خدای په قرآن شریف کې حکم کړی، دا حکم دی چې ای امیر، ای سلطان، زه تا ته وایم چې تاسې د خپل د ولس د حاجتمندانو حاجت پوره کړئ. تاسې برعلاوه د دې نه چې د هغوی حاجت نه پوره کوئ، د هغوی حق خوري، د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسو هغه قربان کړئ، د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د پنځوس کالو د څلوېښت کالو حق دی هغه ورته نه ورکوئ، د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس، خپل خپه، خپل غوږ، خپل سترګه د لاسه ورکړی، تاسو د هغه حق نه ورکوئ. نو تاسو څه رقم مسلمانان یاستئ؟ غیر د دې نه چې تاسو د یو پروژې دپاره کار کوئ، او هغه پروژه معلوم ده چې په پاکستان کې دغه د پاکستان اوسني حالات هم علت یې همدغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ، په خپل ولس زړه ونه خوږاوه، دوی لاړ د جنرالانو خبره ته او د هغه تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو. د اوسني د طالبانو د حکومت هدف هم دغه دی چې دلته مدرسې جوړې کړي، څلوېښت پنځه څلوېښت زره مدرسې جوړې کړي، او د هغه مدرسې هلکان او هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه سنبالي. دا د یو لوی پروژې یو برخه دی. خلک دې ځان په دې باندې پوه کړي. زه ولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدلی چې واقعیتونه باید وپوهېږئ. په واقعیتونو باندې که تاسې واقعیتونو باندې پوه نه شئ، موږ به شل دېرش نور کلونه هم همدغه حالت کې تېرو. نو
مننه اغلی اعتمار، د څرګندونو نه د خپرونې وخت ډیر کم پاتې دی، په بخښنې سره چې خبرې مې ستاسو هم قطع کړې. ورزو ښاغلی مختار ته په د خپرونې په وروستۍ شېبې کې کلنډ راته ووایئ، د دغسې حکومت چې په فرمان د فرمان په سر صادروي او خلک یې ناراضه دي، د ټولنې نیمایي برخه فلج ده او د فلجېدو په مخ روانه ده، دغسې حکومتونه به تر څومره دوام وکړي؟ دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځني اختلافات به نور څومره زیات شي؟ میرمن کډوخیل، که تاسو دغه پوښتنې ته ځواب راکړئ، ځکه چې فکر کوم ښاغلی مختار نشته، دا یې مهرباني.
ښه، معلم دا مربوط دې ده چې څومره بملي ټولنې دوی ته حوصله کوي، همدارنګه افغان ولس دومره د ظلم او زیاتي څومره نور برداشت کولی شي. زه فکر کوم هر شی یو حد لري، او هر شی چې خپل حد لري شو بالاخره دغه حوصله له برېزه کېږي او خلک مجبور یو پاڅون لپاره یو مقاومت لپاره، هغه وخت بیا دوی ته ډېره سخت تمامه شي. خو یو بله لارې هم شته، دی مربوط دا ده چې خپله هغه څوک چې دعوا کوي چې مخالف دغه حرکتونه یا دغه فرامینو دي یا دغه سختګیریو، او ځکه چې موږ پوهېږو چې د خپل د بقا او د قدرت په خاطر دا کوي، نو دوی باید لاس په کار شي او د دغه فرامینو مخه ونیسي. که دوی د دغه مخه ونیسي، زه فکر کوم دا به یو مثبت اقدام وي، له داخل نه به ډېر اسانتره وي، او د دوی اما دوی په قدرت کې پاتې شي، اما ولس به راځي، او بالاخره ولس ته د ګډون او د مشارکت او د خبرو کولو وخت به ورکړی شي، او هر څه به آسانه شي. غیر دغه نه فکر کوم چې عزم ته ناورین سخت شي، موږ هومره پایله به ډېر سختې وي، زر یا وروسته به دا تغییر به راځي.
ډېره زیاته مننه اغلی کډوخیل. مننه. د خپرونې وخت موږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو، فقط په وروستۍ یو شیبو کې هغه اتمره په وروستۍ څرګندونې مو راته لنډ وکړه. دغه صحي سازمانونه، د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورځ تر بلې شمیرې ورقام د افغانستان په اړه دوی خپروي. آیا د دغه شمیرو نه اخوا به دوی نور څه کار وکړي، ځکه د افغانستان صحي برخه د فلجېدو په حال کې ده؟ یا دوی به خپل غبرګون خپل ګواخ دوی روخانه کړي؟
ورې هغه تر دې حد پورې چې یو اعلامیه ورکړي امکان لري مرستې خپل ودرئ، لیکن دا موږ ولې دغسې یو حاکم ظالم نظام ته سر ښکته کړو چې هغه په خپل بچیانو باندې په خپل لورګانو باندې هغه رحم نه کوي؟ تاسو اوس په دې باندې فکر وکړئ چې یو سل شپېته خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه کې دغه جنکیان درس و سبق ویل دا بند شوي دي، په دې کې دولس زره قابله وي، په دې کې نه زره نرسانې ټریننګ کېدي، په دې کې شپږ سوه فیزیوتراپیستان وو، په دې کې څلور سوه پنځوس انستیزیست وو، په دې کې زر تنه پروتست ډاکټر د غاښونو. نو دا ټول مجموعه که تاسو حساب کړئ تر پنځه تر زره پورې رسیږي. دا د تاریخ یو ډېر لوی ظلم دی چې په دې وطن باندې چې په خپل اولاد باندې موږ کوو. نو نظام خو دومره ظالم دی چې خپل اولاد باندې د تعلیم هغه تعلیم چې د دې ښځه د دې لور بیا لاړ شي نارینه ته، او نارینه د دې د ښځې د اولاد دے زیگیدلو عملیات نارینه او کی آیا دا زمون تاریخی شرم نه ده منګا د دې لا زیات او شرمی کو یاره دغه نظام بیا د اطاعت وړ ده زما غږ اولس باندې ده
ډیره زیاته مننه د قدرمنو میلمنو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره ګډون وکه باسي را سره وکه تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي په صفو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدله مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بلیونی مو خدای ملشه